کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته زه فریبا ظاهر بیا هم هرکلی وایم. په تخنیکی چارو کې شفیق عیار سره دی. د دې خبرونه په سر کې اوري چې په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند رسمان پرانستل سو. دغه بند ولسمشر محمد اشرف غنی پرانستی دی او په ترڅ کې وینا هم کړې ده. په همدې خبرونه کې اوریدلی سي نور راپورونه هم لرو. خو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوه. اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي د دې هیواد وبا نور چاته وړیانه ورکوي. د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د سولې مرکچان پاکستان ته د سفر پر مهال د ځانمرګو د روزنې مرکزونو ته تللي. او میانمار کې سلګونه نیول شوی اعتراض کوونکي نن خوشې شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نور گاونډي هیواد ایران ته وړیا وبنه ورکوي او په خبره یې د تیلو یا نورو توکو په بدل کې پرې پلوري. خاغلی غنی دا سرګندونې نن نیمروز ولایت کې د کمال خان بند له پرانستلو وروسته یو ولسی غونډه کې وکړې. نوموړي وویل اوس تر پخوا د اوبو مدیریت ته ښه زمینه برابره شوې ده.
اوس اعتماد د دې پیدا شوی چې ان شاء الله تعالی د افغانستان ټول اوبو به مهارس او خاصتا د ملي شورا نه میګوښتنه داده چې سکل زکات کال نامعلوم ده لارا کې چې د افغانستان اوبو مدیریت کو او په ټینګه مدیریت کو.
کمال خان بند د نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی چې له مرکز زرنج څخه شاوخوا 6 کیلومتره واټن لري. دا بند د 25 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د 1,400 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري او ترڅنګ 9 میگاواټ برېښنا تولیدولی شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو پاکستان کې د خپل وسلوالو د ځانمرګو بریدونو مرکزونه له نږدې کتلې دي. حمدالله محب دا خبرې تیر شپه په واشنگتن کې هارسن انسټیټیوټ سره د بحث پر مهال وکړې. د ښاغلي محب په وینا طالبانو د ملګرو ملتونو له هغې امتیاز نه اوړه ګټه پورته کړې چې د دوی پر یو شمېر غړو یې په استثنایي ډول د سفر بندیزونه لرې کړي دي. محب ویلي دوی دا غوراوی له ځان سره لري چې له ملګرو ملتونو د دغه ډول سفرونو د بندولو غوښتنه وکړي. طالبانو تر اوسه پاکستان کې د ځانمرګو د روزنې مرکزونو ته د قطر پلاوی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. خوشاو خوا درې میاشتې وړاندې پاکستان ته د طالبانو د سفر پر مهال د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر هلته له طالبانو سره کتلي وو او ویډیوګانې یې هم رسنیو ته راوتلي دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي د افغانستان موضوع باید د خبرو له لارې هواره شي نه د فشارونو. د افغانستان دفاع وزارت په شمالي ولایتونو فاریاب او بلخ کې طالبانو ته د درنې مرګجوبلې اړولو ادعا کوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې دواړو ولایتونو کې د دوی ځواکونو هدفمن هوایي ګزارونه کړي چې پایله کې یې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او 26 نور ټپیان دي. وزارت ویلي د فاریاب په قیصار او خواجه سبزپوش ولسوالیو کې د طالبانو غونډې په نښه کړي چې 4 وژلي او 14 نور ټپیان کړي دي او دغه راز د بلخ په چهار بولاک دولت آباد او بلخ ولسوالیو کې هم د دوی په وینا امنیتي ځواکونه عملیات کړي چې پر مهال 14 طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. افغان حکومت وسلوال مخالفان کله ناکله یو بل ته د دغه سې درنې مرګجوبلې ادعا کوي خو خپلواکې سرچینې بیا د مرګجوبلې شمیر نه تاییدوي. بلخ او فاریاب کې د عملیاتو په اړه تر اوسه طالبانو هم څه نه دي ویلي. په برما کې نن سلګونه هغه زندانیان خوشې شول چې دغلته د پوځي کودتا ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. محلي رسنیو او عیني شاهدانو ویلي دا کسان په رنګون سیمه کې له انسن زندانه آزاد شول او په څو بسونو کې ولېږدول شول. تر اوسه د میانمار یا پخوانی برما چارواکو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسیا دغه جنوب ختیځ هیواد د 3 فبروري میاشتې له کودتا وروسته هره ورځ د اعتراضونو شاهد دی. د کودتا پر مهال د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی زنداني شوه او د دغه هیواد چارې پوځ په خپل کنټرول کې واخیستې. د کودتا له پایله اعتراضونو کې تر اوسه نږدې 2000 کسان زنداني شوي او نږدې 2500 وژل شوي دي. اروپایي ټولنه بنن دا پریکړه وکړي چې له کومو هیوادونو څه اندازه د کورونا ضد واکسین واخیستل شي. ټاکل شوې دغه ټولنه بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته د کورونا واکسین په صادرولو هم بندیزونه ولګوي. بریتانیا تر ډیره له اروپایي ټولنې د کورونا واکسین وارد کړی، خو په تیره فبروري او دغه راز مارچ میاشتو کې اروپا ته له خپله اړخه واکسین نه دی صادر کړی. اروپا داسې مهال دا پریکړه کوي چې دغلته په ډیرو هیوادونو کې د کورونا واکسین ټکنۍ مخته روان دی او هیوادونه د همدې ویروس له درېیمې څپې سره لاس او ګریوان دي. تر اوسه اروپایي ټولنې د نړۍ 150 هیوادونو ته 240 میلیونه ډوزه واکسین صادر کړی دی. خپله د اروپا دننه هیوادونو کې بیا 70 میلیونه ډوزه کورونا ضد واکسین صادر شوی. او په بریتانیا کې پرون د نقاشۍ یو تابلو په 14.8 میلیون پاونډه وپلورل شوه. دغه هنري اثر چې تر اوسه یې د نقاش هویت څرګند شوی نه دی، د لوبې بدلوونکې یا ګیم چینجر نومیږي. دغه تابلو د لومړي ځل لپاره تیر کال په بریتانیا کې د یو روغتون پر دیوال ولیدل شوه. ویل کېږي دا د هغو روغتیایي کارکوونکو د ستاینې په هدف جوړه شوې چې له کووید 19 ناروغۍ سره په مبارزې بوخت دي. په بریتانیا کې د کریسټی لیلام یو چارواکي چې دا تابلو یې خرڅه کړې ویلي، پیسې به یې د کورونا ضد لارو چارو باندې ولګول شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان ولسمشر نن رسمن په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانست.
اوس اله د ټول ثابت سوي د افغانستان دولت او د افغانستان ولس نه یوازې طرح لري، اراده د تطبیق لري.
د به همواری چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې نږدې 10,000 کسان په نری رنځ ناروغي د اخته کېدو له کبله مړه شوي دي.
موجوده منابعو د موثر شفاف او هدفمند استفادې په ترڅ کې اوس وکولای چې نری رنځ ناروغانو د پاره د درملنې امکانات پراخ.
کورونا وبا د اروپای ټولنې پر زړه وارداتي او صادراتي سیستم اغیز کړی دی. یو دغه راز په دوهمه نیمه کې اونیز پروګرام هم لرو، د بشري او اساسي حقوقو پروګرام دی چې اورېدو ته بلنه درکو. ورزود خبرونه د سر موضوع ته چې نن د افغانستان د ولسمشر لوري په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانستل شو. کمال خان بند د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې دغه ولایت مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځ برخه کې د 95 کیلومتر په اندازه وټن کې پروت دی. د دې راپور جزئیات په زموږ همکار څخه وورو.
د افغانستان د کمال خان بند پرانیسته. دغه بند چې د 250 میلیون مکعب متر او بو د زیرمه کولو او د 1,400 هکتار ځمکې د خړوبولو ورتیا لري او دغه شان 9 میگاواټ برېښنا تولیدولای شي، نن چهارشنبه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري د ګنشمیر حکومتي چارواکو په حضور کې په نیمروز ولایت کې د ځنګلو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه مراسمو په ترڅ کې وویل چې یاد بند افغانستان لپاره حیاتي دی او په دې سره به نیمروز له سره ورغول سي.
ویل لرم چې د افغانانو د پیړیو هیله نن په سترګو ګورم. آب به مؤثرترین شی و باید مدیریت کنیم. حدیث هم تکل سب نن موږ اوبو ضایع کوو. د اوبو مؤثریت باید لس چنده تر سل چنده ډیرتر سي. د اوبو مدیریت منځته راوړي، اوبه 15 چنده لس چنده ډیرتر کیږي.
شاغلی غنی وویل د جربه د کمال خان بند تر څنګ یو کرنیز او د اوبو څېړنیز مرکز پرانستل سي، تر څو په خبرې د کمال خان بند او دغه بند ته د نورو سندونو بهیدونکو اوبو په سمه توګه مدیریت سي. افغان جمهور رئیس په داسې حال کې کمال خان بند پرانسته چې دا مهال په افغانستان کې د اوبو د مدیریت ونې روانه ده. شاغلی غنی ټینګار وکړ چې د ټول هیواد د خلکو لپاره باید د بندونو د ساتنې او دفاع په برخه کې عام پوهاوی ورکړل سي.
ما باید کمال خان بایست مردمه که چشم خود مدیریت کنیم.
موږ باید د کمال خان بند د خپل سترګې د غاټکی یا مردمک په توګه مدیریت کړو. د افغانستان او نیمروز ټول خلک باید یو ټولنیز پیمان تراولو چې دغه بندونو خوندیتوب او دفاع خلک وکړي.
دفاع مردمی از ای بندوست.
جمهور رئیس په دغو مراسمو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د دغه شان سترو او ملي پروژو په اړه فکر وکړي او په خبره یې عامه تاسیسات له منځه نوړي. خو طالبان وایي چې دوی هم د دغه پروژې له پرانیستې ملاتړ کوي. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې د دغه بند ساتنې په برخه کې څارنې کړې دي. کمال خان بند نیمروز په چربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومتر په اندازه واټن کې پرته ده. د کمال خان بند کار په 1953 کال کې پیل شوی و، خو د داود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنۍ جګړو وروسته ودرېد. تر څو کلونو ځنډ وروسته په 1991 کال کې د بیا رغونې چارې بیا پیل شوې چې په دریو مرحلو کې بشپړې سوې. د اوبو د تنظیم اداره چارواکو ازادي راډیو ته ویلي کمال خان بند افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 600 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان دولت له پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوی. کمال خان بند 14 متره لوړوالی لري. د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ سوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. دا د سند وبو د امو سند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سند دی. په نیمروز کې د کمال خان بند، په هرات کې د سلما او په فرا کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاوند کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پارونکي دي. دا اوبو د مدیریت ملي اداره مشر خان محمد تکل وایي چې دا هیواد د اکثر سترو بندونو د بیا رغونې چارې د بشپړې دو په حال کې دي او ډیر ژر به له دې شمېر څو بندونه پرانستل سي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي. د دغه بند په جوړولو کې د پیسو د لګولو تر څنګ ځاني قربانۍ هم ورکړل سوې دي. د ساتنې په ترڅ کې یو شمېر سرتیري وژل سوي او یو شمېر ټپیان سوي دي. هڅه مو وکړه د دغه بند د کار له پیل بیا تر پرانستې د وژل سوو او پیسو امنیتی ځواکونو کرش میره له کورنیو چارو وزارت واخلو، خو دغه وزارت ویان په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایو. خو د جمهور رئیس فرنګي سلاکار شاه حسین مرتضوی نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دې ترڅ کې نه ډیر کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي، خو دا چې څو وژل سوي او څو ټپیان دي په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي.
دوستان و اموردل چې افغان ولسمشر نن رسما د افغانستان په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانست. په دې مراسمو کې شغلی غنی بلبل ترکندونی هم کړی دی. خو یو بیا ورزو په یو مرکه کې مې د جرمنی په بون شار کې د پراختیا تحقیقاتو د مرکز ستر محقق ډاکټر فضل الله اختر څخه د همدې بند اهمیت په اړه پوښتنه کړې ده. ل د پیو ورو
افغانستان یو زراعتي هیواد دی. تر ډیره پورې زمونږ یو غټه فیصدي زراعت چې دی زراعت باندې مشغول دي او زمونږ د اقتصاد یو غټه منبع ده. زمونږ صادراتو یو غټه برخه زراعت کوي. نو که چېرته 15,000 هکتار ځمکه د اوبو لاندې راشي نو د افغانستان صادراتي توکي هم زیاتی دی چې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې زمونږ سره کومک کوي. او په عمومي توګه د افغانستان د خانه طبقه چې ده هغه لاسراوند لرلی شي هم د اقتصادي نگاهنه هم د ایکولوژیکي او نورو برخو کې هم.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان نور بندونه هم لري چې یاغي هم کولی شي چې د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. ولې کمال خان ولې دغه بند ته تر نورو بندونو لومړیتوب ورکړل سو چې ورغول سي؟
یو خو دغه پوتنشل په نور منطقو کې شاید کم وي. مثلا که مشرقي وګوري شاید هلته برقی پیداوار منگو لگلی شو کنار کی مثلا، خو شاید دوم نظمه که منگل تنه لگل چه او خرو بولشی ده. دی بان اهمیت پده که دیجده اب هم زمانه ام برق تولیده ام بیر غط مختار غط ساحه دزمه که ام دو بولان دی راوستلشی. او بلا خبره دا چه دی اغا ستوریج کپاسیتی یا زخیری اندازه چه دا اغا بیر زیاد نورو ها پنسبت بانی. بل خبره دا چې دا یو ګریو چې دین به تبي ته وروبره بهږي او هغه ته بند جوړتل شو. نو یو اهمیت دې دینه موږ کېږي چې شاید نورو په اندازه په دې باندې مصرف کم راتلو. شاید دا جواب دوبو اداره وي، خو زما فکر باندې شاید مصرف هم په نورو په اندازه کم راتلو او ډېر ځمکه د اوبو لاندې راتلله سره د برق پیداوار هم شاید یو وجه دغه وي چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې اول قدم واخیستو چې کمال خان بند جوړ کړي.
ورمستاس نه پښتنه وکم چې په افغانستان کې د بندونو جوړېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه څه دي؟
افغانستان د سیو هواد چې په عموم کې په 15 اوزو تقسیم دي څلور اوزو چې دي اغه گاونډي مملکتونو شریک دي مثلا دا غي وب تولیدي په افغانستان کې خو گاونډي ملکونو ته دي یو اوزا داسې دا چې هغه شمال اوزو چې غي وب داخل په افغانستان کې ختميږي نو یو د د د کلیدی لاملونو د مشکلات او لامل چې په افغانستان کې هغه د دیو بو چونکه دا گاونډي هوادو تبيږي هغه امنیتی مشکل لته ایجاد کیږي که تاسو ګورئ د غلطه حتی د کلچ کمال خان خبرې کېدلې کلچ د بخش آباد خبرې کړي کلچ کجکی اوازه غړا شله نو حتی د ایران د رئیس جمهور هم خپل پیغامونه ورته وته د خارجي هم خبرونه ورکړه تقریبا هر هفته د پارلمان کې هم پرې باندې باس کیږي هم دغشان پاکستان سره په ګاون کې دغشان د آسیای میانه سره کوم شراکت لرلو په برخه کې اکثره سرحدي منطقه کې مشکلات دي او دغه یو وجه دغه وبدي چې د ګاونډیان ته به یې کې چاته بند جوړ شي دا وب داخل کې ساريږي او داخل کې باید به مصرف کیږي او هغه ملک ګاونډي وادون ته دغه کوم مقدار چې مثلا تللو هغه کمیږي د توان ځکه باید موږ خپل ضرورت پوره کړو د یو ملک او ملت په حساب باندې نو اصلي لامل د دغه اشیانو چې د بندونو په جوړېدو کې یو هغه دی امنیت دی خپل سکیورټی دا په دویم برخه کې چې دی موږ په دې برخه کې چړنو ته تشریع زیات سرون ته ضرورت لرو چې دغه تخمین وکړې شو اکثره مطالعات چې دی هغه سابق شوی دی شاید او شاید اوس لپاره ډېر ځړی نو باید پرې وخت کې نوې تحقیقات وشي او بل درې مغه چیلنج دی په دې برخه کې هغه د بودیجی پیدا کول دي لپاره چې سرحدي وبو کې بل ملي اصول دا وایي چې نه نړیوال بانک نه آسیا پرختایي بانک نه کوم بل بانک کول شي په دغه کې انویسټمنت وکړي یا په کې مصرف وکړي چې سرحدي مشکلات جوړيږي او د ملل متحدو وزارت لرلو په خاطر د مملکتونو بیا کول شي دغه مربوطه بانک یا هغه کومه کننده خلاف شکایت وکړي نو دغه درې غټ لا مانول چې افغانستان کې د بندون جوړېدو کې یو چالش په هیڅ باندې مخترات لري چې راځي نورمال هم روان دي
د جرمني په بون شار کې د پراختیا تحقیقاتو د مرکز ستر محقق ډاکټر فضل الله اختر وو
ازادي رادیو لوونه تر وو
زمو ژغلا زده رادیو نوري دوستانو مخ کې په خبرونه کې مو د کمال خان بند پرانستو په اړه واوري د خبره د افغانستان د اوبو ده اوس به ورسو د کونړ ولایت چیرې چې اوسیدون کې وایي پیړی وسوي چې د کونړ د سین څخه ګټه نه اخستل سوی د دې خبرې چې په ځلونو د حکومتونو له خوا ژمنې سوي دي چې په سین به برېښنا کوټونه جوړیږي او هم به د زمکو د خړوبولو لپاره ویالې ستل کېږي خو د ژمنې نه دی عمل سوی په دې اړه تفصیل زما د همکار پر راپور کړو
دری پنځوس کلن نیاز محمد وای عمرې په همدی ارمان کې تیر شو چې حکومت با د کونړ پر سین د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي
کونړ سین ډیر اوبه لري او تر اوسه پورې د دې کونړ کې هیڅ استفاده ونه شوه د دری پنځوس کال کې یو مان تخم هم په اوی نه شو چې خروب شي او خلکو ته ګټه ورسي راتلونکي حکومتونه اوس برحال حکومت د دې لپاره یو خپ بندوبست وکړي چې د ایمونه به جوړ کړي زمکه په خروب کې نو دا به د ټول افغانستان لپاره به
د دوی په خبره چې له سیندی आवाज ولسونو په خپل لاسونو ویلې بيستلې او یو څه زمکه پر خړوب کړی دی کونړیان وای په تیرو حکومتي مشرانو کې یوازې سردار محمد داوود خان له سیندونو د ګټه خستنې لپاره مټي را بډوهلې وي خو هغه هم چا د وطن آبادی ته پرې نه خود نو ځکه او به بی مدیریت او شاړ زمکه بی اوبو پاتې شوی حاجی غلام الله وقار وای
او به بی مدیریت پاتې شوی داوود خان په وخت کې پلانونه جوړ شوی چې دا د کونړ سین به مهاري کیدل ته به ساګي په ساحه کې دلته سور تاخ په ساحه کې به داسې لوی بندونه جوړیږي چې یوازې کونړ نه بلکې نړۍ ته به موږ داغه نه دغه سایده راو
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وای د کونړ په سین کې په عظمی کچا په یو ثانیه کې 1000 وتیا متره مکعب او په اصغری ډول 250 متره مکعب اوبه بهيږي چې د دوی په خبره تر اوسه یې لس تر 15% پورې د کونړ په کارنه کې لګیدلی او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځای په وړیا توګه پاکستان ته ځي. د اوبو او برېښنا چارو کارپوهان وایي که د کونړ لسین د برېښنا بندونو او د ځمکو خړوبولو په برخه کې ګټه واخیستل شي، نو ورسره به په افغانستان کې د پرمختګ او په ځان د بسیا کېدو انقلاب راشي. انجینر محمد ابراهیم:
کو افغان دولت د کونړ په سیند باندې برېښنا کوټونه جوړ کړي او دښتو ته نهرونه او د اوبو ویلې تیرې کړي، نو دې سره به په ګران هیواد کې صنعتي او زراعتي انقلاب راشي، خلک به کارخانې جوړې کړي، باغونه به جوړ کړي، او زمونږ ګران هیواد به د غلې، د سبزیجاتو او د میوجاتو په برخه کې په خپلو خپو ودرېږي.
د افغان حکومت مشران بیا وایي چې د اوبو مدیریت او ترې ګټه اخیستنه یې لومړیتوب دی، او د همدې لپاره یې د وري څلورمه نیټه د اوبو د مدیریت په نوم نومولې ده. د دوی په خبره چې د اوبو د مدیریت د پلان سره سمې په یو شمیر بندونو کار پیل کړی چې له ډلې د کمال خان بند چارې بشپړې شوې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل د کونړ پر سیند کانالونو او څلورو وړو برېښنا کوټونو جوړولو پلان لري.
هغه ساحو کې چې هغه للمي ځمکې لري د هغې لپاره تې کانالونه پورته شي او هغه اوي ځمکې شي، په پلان کې لرو چې یو څلور واړه بندونه جوړ کړو چې هغه برق تولید کړي، چې د پیچ په سیند باندې همدارنګه په شیګل کې، په اسمار کې، او نور هم بعضې ساحې مونږ لرو چې دوه میګاواټ او یا له دې نه پورته برق تولیدولی شي.
کونړیان نه یوازې دا چې د چارواکو په خبرو او ژمنو بې باوره دي، ترې دا ګیله هم کوي چې جاپانی ډاکټر ناکامورا چې د ننګرهار سپیرو دښتو خړوبولو لپاره یې مټې رابډ وهلې وې، د هغه ساتنې هم ونه کړه. په رڼا ورځ په ډک بازار او د والي د دفتر په 100 مترې کې په ډزو ووژل شو، او تر اوسه یې حکومت د قاتلینو په نیولو او سزا ورکولو کې پاتې راغلی دی. که څه هم چې تیر کال د ننګرهار چارواکو ادعا وکړه چې د ډاکټر ناکامورا کوم قاتل نیولی دی، خو رسنیو او خلکو ته نه ښودلو سره د حکومت په یاد ادعا هم ولسونه شکمن کړي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ خلاص د ریډیو ری دوستانو اوس په دې برخه کې د روغتیا په اړه یو راپور درته خبر کو. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیر یو کال کې نږدې 10,000 کسان په نری رنس ناروغي د اخته کېدو له کبله مړه شوي دي. د دې وزارت سرپرست وید مجروح نن له نری رنس سره د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت په غونډه کې وویل چې له دې ناروغي سره د مبارزې په برخه کې جدي هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د عام روغتیا له وزارت سره د نری رنس ناروغي د کنټرول او درملنې په برخه کې هم کاری کوي. په دې اړه نور جزئیات پر راپور کوي.
په افغانستان کې لا هم په نری رنس د ناروغۍ د اخته کېدو او له عملې د مړینې کچه لوړه ده. د دې وزارت سرپرست وحید مجروی چې په تیر یو کال کې 9,800 کسان پر دې ناروغۍ د اخته کېدو له عمله په افغانستان کې مړه شوي دي. خاغلی مجرو د چهارشنبه پورز د نری رنس ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې د دې ناروغۍ د کنټرول او پرې د اخته کسانو د درملنې لپاره هڅې روانې دي.
هڅه مو دا ده چې د موجوده منابعو د مؤثر، شفاف او هدفمند استفادې په ترڅ کې وشو کولای چې نری رنس ناروغانو لپاره د درملنې امکانات د هیواد په کچه، مخصوصا محروم ولایاتو او ولسوالیو په کچه پراخو، او د هغې تر څنګ عامه پوهاوي په برخه کې مؤثر کارونه وسي.
د ښاغلي مجرو په خبره په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نری رنس شپږ څلوېښت زره پیښې ثبت شوي، او دا د ده په خبره یوه جدي موضوع ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د نری رنس د ناروغۍ د کنټرول او په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې په برخه کې مختلف هیوادونه او ارګانونه مرسته کوي، او په کابل کې د امریکا سفارت تازه د 5 کلونو لپاره له دې پروګرام سره د مرستې ژمنه کړې. په دې غونډه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وویل چې دوی د روغتیا په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. په عین حال کې په افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان WHO استازي محمد اختر ویلي چې د نری رنز ناروغي پر وړاندې اقدامات باید لا جدي شي.
په ولایتونو کې د یو شان لاسرسی او روغتیایي مراقبتونو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره لازمه ده چې ډیر کار وکړو. اړتیا ده چې همدا اوس پانګونه وکړو، همدا اوس اقدام وکړو او روغتیایي سیستم ښه کړو، ځکه چې تیر کال د کورونا وبا له کبله ګډوډ شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نری رنز د کنټرول د ملي ادارې سرپرست نورا قزاهد ویلي چې په دې هیواد کې پر نری رنز د اخته کسانو 40% ماشومان او د پاتې 80% ډیره برخې ښځې جوړوي. خدای وایي چې اوسمهال 80 پای پرمختللي دستګاوی د هیواد ته راوړل شوی چې په دو ساعتونو کې د دې ناروغۍ د تشخیص وړتیا لري او په ټولو ولایتونو کې د نری رنز د درملنې امکانات موجود دي.
دوستانو د همدې نری رنز پر وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځې په پلمه غواړو چې یو تفصیلي راپور هم د نن ورځې په همدې خپرونه کې درته وړاندې کړو. البته د خپرونې په دوهمه برخه کې به وړاندې کړي چې په تیره یوه پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا سکتور ته پکې کتنه شوې ده. خو مخکې تر دې چې هغه برخه ته ورسیو نړیوال راپور درته خپروم، کورونا وبا د اروپای ټولنې پر وارداتي او صادراتي سیستم اغیز کړی دی. تمه ده چې نن د وشت غړو هیوادونو دا ټول نخ په لپریکړې اعلان کړي چې کوم هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین نه لیږي او کوم هیوادو به څومره واکسین واردوي. احمد شیبر تفصیل راکوي.
اروپای ټولنه تمه لري چې بریتانیا او نورو هیوادو ته د کووېډ 19 ناروغي د واکسین د صادراتو د مخنیوي لپاره نوي اصول وضع کړي. اروپای ټولنه په داسې وخت کې د تمخه کوي چې د واکسین چارې په دې ټولنه کې ورو مخته ځي او د کورونا درېمې څپې د هیوادو ته مخه کړې ده. د لایحه د یوې مسودې په شکل نن اعلان شي. په دې کې بریتانیا او نور هغه هیوادونه چې واکسین تولیدوي په نقشه شوی دي چې همدومره واکسین د اروپایي ټولنې ترلاسه کولی شي چې څومره دغه هیوادونه اروپایي ټولنې ته واکسین صادروي. دا مقررات داسې نه دي چې اروپایي ټولنه صادرات منع کوي، خو د دې له مخې حکومتونو ته واک ورکول کیږي چې دا صادرات محدود کړي یا لاس پرې ونیسي. په دې مسوده کې د ټولو هغو هیوادونو نمونه شته چې په اروپایي ټولنه کې نه دي یا د اروپایي ټولنې هیوادو ته نشتی پراته دي او په خوا د اروپایي ټولنې د صادراتو بندیزونه پرې نه ولګېدلې. د اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین کمپاین له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوی دی چې په پراخه کچه دا مسله د سیاسي لانجې لامل شوې ده. اروپایي ټولنه 23 میلیونه ډوزه واکسین تر ډیر شو ډیرو هیوادو ته صادروي او د اروپایي ټولنې د 22 غړو هیوادو ترمنځ 10 میلیونه ډوزه صادري شي. بریتانیا تر ټولو ډیر واکسین له اروپایي ټولنې ترلاسه کوي، خو د فبروري او مارچ په میاشتو کې د اروپایي ټولنې هیوادو ته واکسین نه دی صادر کړی. د نوي اصولو لمخې به اروپایي ټولنه د هغو کمپنیو د صادراتو مخه هم ونیسي چې له تړون سره سمې خپل درې میاشتنۍ ژمنه نوي پر ځای کړي. دغه اقدام به استرازنیکا او جانسن اند جانسن کمپنۍ اغېزمنې کړي چې د واکسین د صادراتو په برخه کې د ځنډ خبر ورکړی دی. مثلا استرازنیکا د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 100 میلیونه ډوزه واکسینونو ژمنه کړې وه چې څلورمه برخه یې هم نه دی استولې. همدارس په اروپا کې د نننه د واکسین جوړولو ټولې کمپنۍ اخیستمنې شي. مدرنا او فایزر بیونټیک هم اروپا ته د واکسین په چمتو کولو کې ځنډ کړی دی. البته تمه ده چې د کال د لومړیو دریو میاشتو لښمنې سره سم به دا کمپنۍ خپل برخه واکسین چمتو کړي، خو اروپایي ټولنه د کال په اوښتو کې ځند او خند نه مني.
آزادی رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو سم ستاسو سره غلې پیغامونه اورو.
ستاسو ل پیغامونو
د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې مضمون د تاسو وختونه په ځینې حد کې په افغانستان کې د انټرنیټ بې ډېرې زیاتې دومره لوړې دي کنه چې د دې دوه طاقت ته هیڅوک نه شي کېدلی. دومره ملکونه چې زموږ سره ګواندي دي او غیر ګواندي دي تللي دي او کې نږدې دي. هلته انټرنیټونه چې ځي کنه ډېر په کمو پیسو باندې ډېر ډېر انټرنیټ ورکوي. په ورځې کې پیچار کوي، خو بدبختانه متاسفانه چې په افغانستان کې سخت قیمت یې د انټرنیټ بل انټرنیټ د سم کار نه کوي. دا سترګې مو ته لګي وو، دا سترګې مو ته درد چې کار هم سم نه کوي او چې کار بیا به موري به ګوره دګځ نه به ګوري چې کوم انټرنیټ کار کوي. الله دې وکړي چې بدای مونږ تصمیم ونیو چې زموږ دا پیغام نشر
احمد رحیمی هم در بادغیس ولایت در بلامرغاب ولسوالی نه من نظر داره چی در روسیه یعنی در مسکو و غون در نشان تایید دفت راوری او سول راوری افغانستان تا هر حقم اگلس چی افغانستان تا سول راوری او در افغانستان در کامیابی در خیر و برکت و در خلق و در رامی ساد کش مجر کلیک و خیلی این که چی افغانستان که سول را چی اکر نشمان فکر کرد در افغانستان نارم افغانستان که جان بکی سلام آره
دوستانو تاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مرسته ولې په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمه برخه ته په کابل کې څلور نیمه بجې دي یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره کې لاسه دلا لودین خبرو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نور گاونډي هواد ایران ته وړیا او بنه ورکوي او په خبره یې د تیلو یا نور توکو په بدل کې پری فلوري خاغلی غنی دا سرګندونې نن نیمروز ولایت کې د کمال خان بند له پرانستلو وروسته یو ولسی غونډه کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو پاکستان کې د خپلو وسلوالو د ځانمرګو بریدونو مرکزونه له نږدې کتلې دي. حمدالله محب دا خبرې تیره شپه په واشنگټن کې هارسن انسټیټیوټ سره د بحث پر مهال وکړې. د ښاغلي محب په وینا طالبانو د ملګرو ملتونو له هغې امتیازه ناوړه ګټه پورته کړې چې د دوی پر یو شمېر غړو یې په استثنایي ډول د سفر بندیزونه لرې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت په شمالي ولایتونو فاریاب او بلخ کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د وزارت مطبوعاتي دفتر نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې دواړو ولایتونو کې د دوی ځواکونو هدفمن هوایي ګزارونه کړي چې پایله کې یې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او شپږ ویشت نور ټپیان دي. په برما کې نن سلګونه هغه زندانیان خوشې شول چې دغلته د پوځي کودتا ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. اروپایي ټولنه به نن دا پریکړه وکړي چې له کومو هیوادونو څه اندازه د کورونا ضد واکسین واخیستل شي. ټاکل شوې دغه ټولنه بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته د کورونا واکسین په صادرولو هم بندیزونه ولګوي. او په بریتانیا کې پرون د نقاشۍ یو تابلو په 14.8 میلیون پاونډ وپلورل شوه.
له صدر اللودین څخه مننه. اوس به زما له بلې همکارۍ څخه د افغانستان سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د غور والیبال سیالیو په لړ کې نن کاسی او المار لوبډلې سره مخ شوې. د غور د بدني روزنې او ورزش رئیس امیر محمد غوري نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د کمال خان بند د پرانیستي او افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په موخه ترسره کیږي. ښاغلی غوري وایي لوبه درې د دوه په وړاندې کاسی لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. تېره ورځ بیا شاهین او دولتيار لوبډلې سره مخ شوې. دغه سیالۍ درې ورځې د مخه پیل شوې چې لس ورځې د وام مکړي. په کابل کې نن د تکواندو د دریمې درجې لوبسارانو ته روزنیز ټولګي پرانستل شو. افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي رادیو ته ویل چې د لوبسارانو لپاره د روزنیز ټولګي د دریو اونیو په موخه جوړ شوی چې 15 تنو پکې ګډون کړي. د روزنیز ټولګي د جوړولو هدف د افغانستان د تکواندو سیالیو لپاره د غوره داورانو ټاکل پکې شوی. د نوموړي په وینا د ټولګي په پای کې یو شمېر په معیار برابر داوران مرکز کابل او ولایتونو ته هم ورپیژندل کیږي. او هندستان په لومړی ورځنۍ لوبه کې انګلستان ته ماتې ورکړه. د انګلستان او هندستان ترمنځ لومړی ورځنۍ لوبه تیر ورځ نه وخته د هندستان په پونه کې ترسره شوه. انګلستان د ټاس په ګټلو سره توپ اچونه وکړه. د دې لوبډلې په 50 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځیدو سره 312 منډې وکړې او انګلند ته 318 منډې هدف ورکړ. د لوبي غوړه لوبغړی شکردون و پیژندل شو. نو موري په 116 توپونو د 12 او 114 په مرسته 98 منډې وکړې. دوړه لوبډلې دریم یو رسنۍ لوبه درتلونکو جمعې په ورځ پیلوي.
دوستانو سپورتي خبرونه خو مهم واوریدل او مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واوریدل. کچېری مو خبرونه نه تعقیب کړئ نو کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب سټ ته ولاړ شئ. زموږ د دغو خبرونو تفصیل راپورونه او نور تحلیلونه مرکه هم په لیکل بڼه او هم په ژغیز ډول د رادیو خبرونه اوریدلای شئ په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ونیس پروګرام مو اساسي او بشري حقوقو پروګرام دی د با په ورستي برخه کې ووري خو تر هغه د مخاله څنګه چې مخکې مجمنه وکړه د روغتیا پر سکتور باندې تم کې جو په دې برخه کې موږ په تیرې وی پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا پر سکتور باندې یو کتنه کړې او تفصيلي راپور زموږ همکار شم تو کړی دی. کورنۍ درملنې بیا تر عصري طبي علومو پورې دغه مزل څنګه راغلی دی په دې راپور کې. په افغانستان کې د تیرې وی پیړۍ روغتیا هڅو ته کتنه سوي خلکو د ډاکټرانو او درملو د نشټوالي لامل څنګه درملنه کوله او اوس په افغانستان کې تبابت څومره واده کړی دی. نور په دغه تفصيلي راپور کې.
ایا کله مو فکر کړی چې لږ تر لږ سل کال وړاندې هغه مهال چې عصري طبي وسایل نه موجود افغانانو خپل درملنه څنګه کول؟
درته مالدارو په خو د غوړي ساتل زکه ورته ویل عربینو لازک پرې تړلې و چې دا کار به کړیو.
فیض محمد د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اډوان سر مرغاب سیمه وسیدونکو دی. په تیر څوارلسم پیړۍ کې دوه ویا کال ژوند کړی. دوی وايي په یاد دي چې د سیمې خلکو به د ناروغي پر مهال لډیرو لمړنۍ کورنۍ طبي بوټو ګټه اخیسته. سپیرکی، بادیان، چمبرخیال، سپیغول، شمکی او یو شمیر نور هغه یونانی درمل و چې خلکو به د بیلابیلو ناروغي پر مهال ترې ګټه اخیسته. پس محمد ازادی راډیو ته دا هم ویل چې خلکو به د زخم د وینې د درولو لپاره هغه مهال له نسوارو او خاورو استفاده کوله. د دې داسې مهال کیسه کوي چې خلګو به په ناروغ یا بیوش انسان باندې آن د مړه شک کوي او تر خاورو لاندې کول به
نو ډاکټر خو نو چې تخصیص یې کړی وای چې روساسې دغه خوړول نه وي سپرکی و د شمشو به و دغه دوا دغه کېدل که به چیرې بیا داسې د دې سره سیات پیدا نه کړي او مریض به ډېر شدت پیدا کړي د خرابې بیا د بیمه به پیدا کړي باره به جوړونه د پرالر ډاکټر دی به شي واچ نو باره به یو سپینزر پوو دا به زه تاسو ته یو کیسه وکړم. د سیاب سینزیم اکا ورټول ډېر خورا غټ سړی و نو باره یو سړی خورا ډېر وخت مریض شوی و باره ور وړي دشتې د سینزیم اکا یو پوه سړی دی هوښیار سړی دی داتم کړ هغه باره ورته ویل ول خلا ورکړي ولانو په کور کې په خاطر تکان مش لخت ډبل ډبل وشي 200 پینی په ور کړی سورسکو ډوډۍ ورته پینا نه هغه ژوند واغه راکم مله چې خلا ور کړی دی یو ساعت او دوا ورته ویل دی هغه شکتی هغه وخت ساخه تلی دی نیم سوې دی خلاص دی کار نو دا یو دغه وخت یو چې سجایله به چې ته وایم کړل
څوارلسم پیړۍ نه یوازې دا چې د افغانانو لپاره د جګړو وینې تویونی او کډوالۍ پیړۍ و تر څنګه خلک له روغتیایي خدماتو هم بې برخې و. په تیرې پیړۍ کې افغانان د روغتیا چې د ژوند اساسي برخه ده زیات لستوندو سره مخ و. فیض محمد وایي
دلته مالدارو په خو د غوړي ساتل زکه ورته ویل عربینو د زکه پرې تړلې و چې رقم به کړی و بل د شي ډاکټر یې شي نه و چې وځي په دې کې سوچ به زخم پر جوړېدو رالی یا به و بو ونه ولې باره به نو دا بار تنګ وي دا تروکی بار پرې شو وي چې دا بیا دې ما په زو به وول شي.
د فیض محمد دا کیسه شایي د څورلسمی پیړۍ د لومړنیو کلونو وي خو د څورلسمی پیړۍ په نیمایي کې خلک د روغتیا په برخه کې له کوم ستوندو سره مخامخ و.
بیا خلک دا پیښه سوي دا چې ژوندې پټ کړي و په پیدل نه دا دې مردي څا خلاص ده اوس سلوي ساته
دا به سلويش کلن محمد ولید او د پخوانی شوروي اتحاد د هوایي ځواکونو د وبرید پر مهال ټپی سوی له هغه وخت بیا ترننه سمي خبري نسی کولای شای لامل د درملو او ډاکټر نشټوالي وو.
په پرشتان مشتکان سره په تایرو بمبار وکي تقریبا په دغه وطن کې مټر نو یو مټر په سمغه لا ډیر سره درغاندا او پر دا یو مټر پیدا سو چې بیا موږ بیوړو پاکستان کوټه نمبر 2 صدا یو خالي پاسمان دغه د پاره خلک به ډیر په مشکل کې ونوس.
افغان مېرمنې چې لا هم په لیرو پروتو سیمو کې لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري لږ تر لږ سل کال وړاندې روغتیایي وضعیت څنګه وو؟
په دنیا باندې څه نه لرو دا یو د نن دوه کلو مسایل لرم دا چې مېرمنې لرم په پکر ما وخت
دا جرابه د 15 کلنې جان بيبي ده. جان بیبی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د درفشان سیمه اوسیدونکو ده او په څوار لسم پیړی کې د درملو او ډاکټر د نشټوالي لامل دوه زامن له لاس ورکړي. که څه هم دا پیړی کې رسوي خو لا هم د جان بیبی سترګې له اوښکو نه دي پاکې سوي.
زموږ دا نه پکات په دلته یو پښبه م پیدا کی یا په پښتون ملا به م پیدا کی په دې به م تعویز ور وکي یا به م دغه کوله چې یا به م اړیب شته ویل یا به م پلس شته ویل یا به م سالر خبرې پلاستیک غوړ کی پر دګر به م چې شي غاړه په پوري بل دې دا نه و چې چا ور کړی وای دا غیا دا زما پهلن مخ خپل زما د بولس اولاد زما مرجه دوله سوالات از مملج دی دوای نه نه چاوی له شدا د ریال د چانه پای مسال خبر ستید مخی د بار دوالری نه په پای د ډاکټران په ډاکټرانو چې د خپل مریض سره وروره کچ د مریض به ډیر و په تل کې مخالوروي په تنج کې مخالوروي پر جبه مخالوروي بل 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 گزاره نه و بداغه
د جان بیبی تر څنګ دغه ولایت بل اوسیدونکو 50 کلنی ملالی ازادي راډیو ته ویل چې ډيري داسې شزي په خپل سترګو لیدلې چې پر ماشومان باندې د درملو او ډاکټر د نشټوالي لامل مړی سیوی او ماشومان به هم مړسول. د ازادي راډیو ته دا هم ویل چې اوس دغه وخت حالات چورته پزړسي چې شزي او ماشومان بل بد وضعیت سره مخ و تر سترګو وښ کی راځي. روغتیا پالان هم څوار لسمه پیړی د افغانانو لپاره د روغتیایی خدماتو په برخه کې یو تور پیړی یادوي او وایي چې خلک لګړنو ستونزو سره مخ و. د اورزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی چې شاوخوا 55 کال عمر لري ازادي راډیو ته دغه خلکو خبرې تایید کړي دی چې د کیری پیړی نیمایي ژوند یې تیر کړی د خپل سترګو لیدلې حالې ازادي راډیو ته داسې وویلې.
چا چې به د اسمات سو په شورا کې به ورته تړی سره په پوچ کې به ورته تړی سره په پوست کې به ورته تړی سره د حیوانات په پوست کې به ورته تړی سره په خوا به سکار ونیوی سره تاریاک به ورته جوش کړل سره ورته ورکوله به سره سیل ونیوی تیبی به ونیوی سره ترخی اوبه به ورته ورکوله د کنین اوبه به ورته ورکوله سره.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسولین هم تاییدوي چې افغانان د 14 پیړی په لومړی او نیمایي کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې لزیات ستونزې سره مخ و. د دغه وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته ویل چې په 2001 میلادي کال کې چې د 14 پیړی ورستی شل کلونه کېږي د افغانستان 9% خلکو روغتیایي خدمات ته لاسرسي لرلې، خو دغه هیواد اوس 90% خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسي لري. نو موډي دا هم ویل چې په 2001 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونه و، خو اوس په ټول افغانستان کې 3201 شپږ روغتیایي مرکزونه دي. خو په خبره ای چې البته دغه شمیر هغه روغتیایي مرکزونه دي چې د عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې دي.
په 2001 کال کې 9% د هیواد وګړو روغتیایي خدمات ته لاسرسی درلوده چې اوس په پرتله ډیر تفاوت پکې موجود دی. اوس 90% د خلکو لاسرسی روغتیایي خدمات ته دی. یوازې د قابلو شمیر په 2001 کال کې 300 تنه وی چې اوس له وزارت څخه زیات قابلیت په هیواد کې موجود دي. روغتیایي پرسونل هم ډیر زیات شوی دی، خصوصا هغه روغتیایي پرسونل چې د روغتیا وزارت پورې اړوند دي چې هغه د 2000 څخه زیات دي.
د روغتیا وزارت دغه ویان زیاتوي چې تر 3000 زیات نور روغتیایي کارکونکي هم شتون لري چې هغوی د موسساتو لخوا ګمارل شوي او اوس خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژي لاړخ څومره تغیرات راغلي دا پښتنه مې هم له شاغلی میروي سالیزي څخه وکړه.
نوی ټکنالوژي خو ډیره وده کړې ده. په خوا به په افغانستان کې د پی سي آر ماشين موجود نه و چې اوس لپاره پی سي آر ماشين په زیاتره ولایتو کې د هواد موجود دي. د هغه ترڅنګ د هستوپاتولوژي یا د پاتولوژي معاینات اوس مرکزی لابراتوارونو کې تر سره کیږي چې په خو دا معاینات په افغانستان کې یعنی نو موجود. بل د سیټی سکین برخه او ام ار آی برخه فعال شوې ده په هواد کې. په مختلف دولتي روغتونونو کې ماموګرافي ده چې ماموګرافي زنانه چې دی هغوی د سی جی او په سرطان باندې مشکوک کی وی هغه تشخیص تر سره کیږي په کابل او په هرات کې.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت یاد چارواکي د غراز زیاتوي چې د لسګون نورو ناروغي تداوی هم اوس په افغانستان کې کیږي. د یاد وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د دولتي روغتونونو ترڅنګ اوس په دغه هیواد کې زرګونه خصوصي روغتیایي مرکزونه، درملتونونه او زرګونه روغتیایي کارکونکي هم شتون لري.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد بشري حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او ښایسته پسرلی ولري او یو بوټی هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کړئ ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زمونږ په هیواد کې خو نیاز بس سویم د نیاز نه خبره هغه دری او خسته استلاد از ما میشه خو خیلی فراتر ده، یعنی سل په سل کې موږ نیاز لرو دغه زده کړه تعلیم او تربیته د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس ماستری او همدارنګ شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکی په ځنه برخو کې ماستریانه ورکی او همدارنګ دغه شخصي په هنتونونه یا تعلیمی مؤسسه دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای وازه متاسفانه په خارونو کې کدا لړۍ د شو غزيږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمنګا ولا چون دلته د دولت قوانين شته او هغه ته صراحت شته کول شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لړ زینو کې جوړ کی، کول شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولای یا لاسرسي ورته لري، البته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې او هم اول دولت د مکلفیت ده خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه د 14مه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسطه دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او د دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوي د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخی دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی. دا باید د درجې تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولای شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمينه ورته برابروي او نور همکاري به د خلکو چې لدینم استفاده وکي. همدا رقم اوه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره مؤثره طرح باید ورکي او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دي. او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمينه سازي د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکه نجونې خودڅکه چې هلته حتی نارینه دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چیرته که لږم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بې نجلۍ هلته نشي کولای چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکتران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا و چې تاسو خپل خويندې لورګان نه لګي پانتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپل لورګان تر دولسمه ایسته بار نه پریدي، نو دا ډاکټرانه خو اسمان نه نشي راولیدل چې تاسو سره شي تاسو خدمت کوي. یعنی دلته خلک هم ځنې مکلفیتونه لري، البته بهترین پانتون شته، البته مکتبونه شته، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا به دا د خلکو مشکل د ستونزه دا بل یو ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډیر زیاتې کوي. مثلا زوی ته زمينه برابرې چې پانتون تلشي خو لور ته زمينه نشته، نو دا بل ستونزه ده په ټولنه کې. نو دا ډیر لوی دوه خندونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په باز ځایونو کې موانی مکتب ده.
د خو زده کړو د زمینی برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کوم برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یو اندازه رافه دی ځکه چې هغه وچ د دې مورته قانون جوړ کړي. او زما مکلفیت دا چې زه پانتون جوړ کم، زما مکلفیت دولت وی دا چې زه باید مکتب جوړ کم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسه تعلیمي مؤسسه جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر څه شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی او د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه دی. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټر نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي. که یوه میرمن قاضي یو خزه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کی. همدسه د دغه نه شروع وک په هر برخه کې د ژوند په هر ځای کې که یو خزه موجود وي نو یو خزه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کی. مګر که داسې نه وي مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې خزینه ډاکټر نشته نارینه ته خزانه ځي غمري، نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلق، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډیره میړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونشي، بیا هم زه خپل اول خبرې ته راځم چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتلی، او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنگ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ځوانه دا څوک یې چې ګولې اوروې، ځوانه دا څوک یې چې ګولې اوروې، د خپل نیکاو د بابا پر کلي جے ہجیرا کے جے خلوان پرات جے سوکے پرون سوکے پپا وشتلے جوان دا سوکے چھے گولے اور رہے تے جنازے را پاتے دمر کے چھو کلے کو رکھستے پرشنو جل کو باندے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کابل او رکھستے دفتائی تا پارا جوانا مورا وقت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رجے دا ابھی پگیش کے وینی کرم او ماشم کو بنا جوانا دا سوچے چھے گولے اور رے چه بیا دا سوزی دلی دستی دا پیغلو سنو تا گلو نیراوڑی دا غم لسان دوستڑی شوی کچھے بیا تا لونو تا گلو نیراوڑی بلا کی واقلم میڑا نیا جوانا چل داد پونیانو زالی بلا کی واقل میڑا نیا جوانا پریدا مور چل داد پونیانو زالی دستا دبلار ستا دتا پر خاتلان دا
Lala e chaar ni samna tak re puna